بي يو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه هلې اسد هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جونو او خزو پړه جوړ شوی ژمنی ماتی کړی دی. د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کول په ګډون د نورو ولایتونو نجونې هم غواړي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظمه توګه بیرته شروع شي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي او د دې هیواد پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له سیند نه د اوبو د راپورته کېدو لپاره یې سولري سیستم هیڅ کار نه کوي.
اوس هم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته. که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوځیږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ونۍ باس مو په قطر کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي.
داسې یو حالت کې وروسته د دوه میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره ښې بولم.
خو په فایل کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوښ چې صفی الله سننګزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن له غرمې وروسته د افغانستان په اړه یوه فوقالعاده غونډه وکړي او د جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلي ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused,
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډېدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې دي، اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډېدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي. دا ځانګړي سرمشریزه چې نن د اروپا په وخت ماسپښین په یوه بجه په آنلاین بڼه پیلېږي، د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزې کوربه دی ټینګار کوي چې بډایه هیوادونه باید له قاعده او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو یا جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بوریل پرون په بروسل کې اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان به راروان ژمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي، موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بوریل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست 15 کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 15% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاو. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې او اوکراین له جمهور رئیسانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمني د حکومت پرونی بیان کې راغلي چې مرکل او مکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 1200 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا وه چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړیتوب وکړي. او روس تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون څلور د سفر په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره لس ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لاره کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروس تر دې سرته وخته چې سلووینیا ته 2-2 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرویشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه.
ستړي مشي زهلې اسادی موتاسي غرمنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شوی ژمنې ماتې کړي، خو طالبان وایي د دوی ځنګړنه داده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه نجونو او خزو پاړه ده چې لا زده کړو او کار ته نه دي پرېښودل شوي. ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د طالبانو دا کار د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګڼي چې له افغان نجونو او ښځو سره خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړي. انټونیو ګوتریش وایي له افغان نجونو او ښځو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځه وړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د لمنځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یوه خبري غونډه کې وویل دا سازمان به د ښځو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هره ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. ښاغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او ښځو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له 6 ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت یې د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د یوې بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته سی بي ای نه افغانانو تر شا عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هیڅ سیوي خزي ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې خزي پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش لقوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د ښځو له ونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډېر شمېر ښځینه سوداګرې په وړو او لویو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډېرو نورو ښځو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې ښځو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلې او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي، خو تر خواهی نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصو ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډېره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانیستنې په معنا بولي.
د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی ته هم پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پیل په اړه دوګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په درې ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې دا مهال نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجاني لیسې زده کوونکې شکیلا ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي، موږ له دې وضعیت راځو او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولی شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکي چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمې بلخي په ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل په اړه داسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي، زه په دولسم ټولګي کې یم او هر ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي لشته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنګیو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. ټولې نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حال ده چې په وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی دی. زده کوونکي او استادان نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظمه توګه بېرته شروع شي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږې میاشتې په اوویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس د غواندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی.
په دې اړه باندې کوم طرزالعمل یا کوم تصمیم چې تر کار لاندې ده په هغه اړه باندې انشاءالله موږ امیدوارو چې په نږدې راتلونکي کې دې ته د حل لاره ولټول شي تر څو د اسلامي اصولو سره سم دا روان شي او دا ستونزه پای ته ورسیږي.
خو ښاغلي کریمي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته لاړ شو، لاغې مخکې غواړو څو اقتصادي خبرونه په ګډه واورو.
د افغانستان په شمال آکینه بندر کې د تیل پلورونکو ټولنه وایي د بانکي خدماتو ناسم وضعیت د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس الادات نن سې شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیلو د بیې لوړوالی هم د بانکي سیستم پورې تړلی دی. هغه وایي له کومه چې نظام بدل شوی دی د دوی کاروبار هم له سختو ستونزو سره مخ دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دوه میاشتې وړاندې به په ورځ کې شاوخوا 20 کانټینره تیل پلورل کېدل، خو اوس دغه چاره تر ډېره صفر ته راښکته شوې ده. له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو بیې لوړې شوې. اقتصاد پوهان د دې چارې لامل د ډالر پورته کېدل او په نظام کې دننه د دې برخې لپاره د یوې منظمې تګلارې نشتون په ګوته کوي. مرکزي بانک خپلو ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې د دوی ټولې برخې یا نمایندګانې د کار لپاره چمتو دي. د بانک نن په یوې اعلامیه کې ویلي هر څوک چې په مرکزي بانک کې خپلې پیسې لري او غواړي چې یا یې ترلاسه کړي او یا یې هم بل چا ته واستوي، په اسانۍ سره کولی شي دغه چاره ترسره کړي. د مرکزي بانک په اعلامیه کې ویل شوي پخوا به د دې بانک ټول ګډونوال د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مرکزي دفتر ته تلل، خو اوس دغه چاره اسانه شوې او ټولې نمایندګانې کولی شي خلکو ته خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې د مرکزي بانک چارواکو له قوله لیکل شوي د نوي نظام پر اتک سره ټول قابل میشت په ځانګړي ډول مېرمنو ته د کابل ښار په څو برخو کې نوې نمایندګانې پرانستل شي. دا بانک داسې مهال دا اعلان کوي چې له دې وړاندې خلکو نه یوازې له دې بانک څخه بلکې له نورو بانکونو څخه هم خپلې پیسې په ورځو نشوي ترلاسه کولی. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته پرېکړه وشوه چې ټول بانکونه به په اونۍ کې خپلو ګډونوالو ته 20,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر ورکوي چې دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبرونې ته غوږی، ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایټالیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې دوامداره کړکیچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلی کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهې صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه به په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبان طالبانو لاسته ولوید. ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 1,200,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله، زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د 1,000,000 افغانۍ په لګښت له سینس خدوبو پورته کولو جوړ شوی سولري سیستم کار نه کوي. د خلکو په خبره چې ورسره ژمنه شوی و چې دا یاد سیستم په برکت به 4,000 جریبه للمي ځمکه خړوب شي، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. دوی وایي په همدې تمه یې په ځمکو کې تخمونه وکرل او باغونه یې جوړ کړل، خو د اوبو د نشتوالي په وجه کښتونه یې وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو په حال کې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ صفان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپیره بادونه لګېږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریزې برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبولو لپاره یوه لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. 48 کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشحاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او ابي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه. موږ ټول زمیندارو ته خوشحاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کم سینال کړه، هغه وسو او ځمکه هماغسې شاړه پرته ده او خلارې ورته خوله پروت دی.
نواز خان د مربرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی. وای
دغه سولري شبکه چې په ملیونونو افغانۍ پرې لګېدلې دي غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کرو کو جواری وکړل، لغه جوار موصولو، نو سخته خساره او تاوان هم موږ ته واوښتل. اوس هم تقریبا په 100 جریبه باغونه دي دلته. که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوزېږي، نو دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم مکرر روان دی.
دوی وای په یاده پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګېدلي. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسؤلین راوغواړي کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نوم یې 1,000,000 افغانۍ راویستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریزې برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده. او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو غټو پیسو په بدل کې کومې سولر سیستم د اوبو پروژې جوړې شوې دي. واقع د دغې نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د څه لپاره دغه پروژې جوړې شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کېږي. نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کومې موسسې دغه پروژې سرته رسولې دي د هغې نه غوښتنه وکړو چې دی دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یوه کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وی، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وی، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وی او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو کولای شي په سوشل میډیا کې هم فیسبوک، ټویټر، یوټیوب کې هم ووري هم وګوري. مخکې له دې چې نورې خبرونې ته ادامه ورکړو د ازادي رادیو د اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت لوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راسره ګرځولی وو. د دا بلې میاشتې معاش بیا هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې بدی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولی وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي. موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیانو په کور کې وړو ډوډۍ نه لري. سهال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم دا همکاري غواړو چې دا زموږ غږ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان یو، د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان را پسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام پیګرم چې اخر کې د زمون د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناسل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کا سفر کانو هغه مو څور کې ناسل دي کې نو چې د وډونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځانې چې رنه زه شپې ته کال عمر لره مو دلته کار کوم کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ او چې کله کاری کمې نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به اخر داسې کېږي د ازادۍ رېډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست د دې لوړ پوړو چارواکو ته نصیدا زمونږ سره غم وخورئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ونی باس مو په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ خپل منځي خبرې دي چې تر وخت د طالبانو له رسیدو په لومړي ځل پیل شوې دي. دا چې افغانستان ته به ګټه او زیانونه څه وسی دا به د خبرونې په جریان کې واوري. خو اوس له سفیر